سلام د ازادۍ رادیو د خبرونې ته چې تر نه هو بجو دوام کوي خره غلاست په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربم وړاندې په خبرونه کې راپورونه لرو خو لمړی خبرونه فرانس پرس خبری آژانس راپور ورکړی چې د طالبانو د حکومت یو پلاوی له یوې اونۍ راهیسې له افغانستان سره د نړیوالو د بشري مرستو په اړه د خبرو لپاره د سویس په ژنیو ښار کې دی. د سره صلیب نړیواله کمیټه آی سی آر سی وایي چې په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر 4,40,000 ته رسیږي. د سازمان پرون پر ټویټر ولیکل چې دا د تیر 2021 کال پرتله بشري مرستو ته د اړو کسانو په شمیر کې په 10% زیاتوالی ښیي. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او وایي د میدان وردګو ولایت په روغتون کې د دې ادارې په مرسته ډیرو خلکو ته روغتیایي خدمات وړاندې شوي. د سازمان پر ټویټر لیکلي د هیواد په ټولو ولایتونو کې 2311 روغتیایي مرکزونه لري چې اوس هم خلکو ته روغتیایي خدمات وړاندې کوي. ملګرو ملتونو پرون وویل چې د دوی د اټکل له مخې په کینیا، سومالیا او ایتیوپیا کې شاوخوا 1.5 میلیون وګړي له سختې لوږې سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وایي پر دې سیمه راغلې وچکالي له 1971 کال راهیسې بې ساري ده. او د روسیې بندیوان سیاسي مخالف الکسی ناوالنی ښایي راروانونۍ په زندان کې دننه بیا محاکمه شي. اټکل کیږي چې د دې محاکمې په نتیجه کې به د ده د بند پر موده 10 نور کلونه ورزیات شي. د ازادۍ راډیو خبرونې اورئ قدرمن اوریدونکو، د خبرونو له لنډیز وروسته په دوام کې د د او ځینو نورو خبرونو تفصیل خبرو. وابورې چې د طالبانو د حکومت یو پلاوی په ژنیو کې دی. یونیسف سکل د افغان ماشومانو لپاره د سختو کړاوونو اټکل کوي.
یونیسف اټکل کوي چې په 2022 کال کې به څه باندې 3 میلیونه ماشومان له خوارځواکۍ کړیږي.
په چین کې د افغانستان په اړه د شپږو هیوادونو په ګډون غونډه جوړیږي. او په میدان وردګو کې یو ځوان په خپل لګښت د ماشومان جنو او هلکانو لپاره خوندځای جوړ کړی.
قرآن کریم می کزا کړی در هم د قرآن نه کتاب دا ورس کتاب می کزا کړی سپورم می کزا کړی.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کو او ستاسو आवाज به هم وی.
دا اړوند مسلیان څخه پایښت لرو هغه ته د پوهنې وزارت او یا نور موشي چې موږ معاشات راکې.
په دوهمه نیمای کې د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام خبرو.
تر دې شیبي
د ازادۍ رادیو خبري ټولګه.
فرانس پرس خبری آژانس راپور ورکوي چې د طالبانو د حکومت یو پلاوی له یوې اونۍ راهیسې له افغانستان سره د نړیوالو د بشري مرستو په اړه د خبرو لپاره د سویس په ژنیو ښار کې دی. د سویس چارواکي وایي چې دا پلاوی به د سویس او نورو اروپایي دولتونو له مشرانو او همداراز د سره صلیب د نړیوالې کمیټې له مسؤلانو سره وګوري. خو د سویس د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ټینګار کړی چې د سویس خاورې ته د طالبانو د پلاوی سفر د طالبانو د رژیم د رسمیت پیژندنې په معنا نه دی. د ژنیو غاک په نوم بنسټ چې په جګړو کې د ملکی وګړو د خوندیتوب لپاره کار کوي ویلي دي چې له دوشنبه ورځې څخه تر جمعې ورځې پورې د افغانستان په اړه د بندو دروازو شاته د یو کنفرانس کوربتوب کوي. دا بنسټ وایي چې د دې غونډې هدف له افغانستان سره د بشري مرستو پر وړاندې د خنډونو د له منځه وړلو د هڅو پیاوړي کول دي. د ژنیو غاک او بهې د ژنیو غاګ بنسټوي طالبانو ته په دې خاطر په دې کانفرنس کې د ګډون بلنه ورکړې ده چې د بشري مرستو د څرنګوالي، د ملکی وګړو د خوندیتوب، د روغتیا پالو کارته د درناوي او همدارس له جګړو د پاتې ماينونو او ناچاودو مهماتو پر اړوندو موضوعاتو خبري ورسره وکړي. بلخوا ملګری ملتونه اټکل کوي چې په روان 2022 کال کې به په افغانستان کې 3,200,000 ماشومان له سختې خوارځواکۍ څخه زیانمن شي. روغتیایي متخصصان وایي که په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو اساسي درملنه ونه شي او تر څنګ له خلکو سره اقتصادي همکاري دوام ونه کړي دا ستونزه ښایي دوامداره پاتې شي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
په افغانستان کې په خور ځواکۍ د اخته ماشومانو د شمیر زیاتېدو په اړه یو بیا ملګرو ملتونو اندېښنه وشوده. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف د ارتباطاتو مشر سمورت پرون ازادي راډیو ته وویل 2022 میلادي کال کې به په افغانستان کې تر 3,200,000 زیات ماشومان له سختې خور ځواکۍ کړیږي.
یونیسف اټکل کوي چې په 2022 کال کې به څه باندې 3,000,000 ماشومان له خور ځواکۍ کړیږي. څه باندې 1,000,000 ماشومان به له سختې خور ځواکۍ کړیږي.
تر دې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان ویلي و چې 1,000,000 ماشومان د سختې خور ځواکۍ له کبله د مړینې له خطر سره مخامخ دي. د تغذیه متخصص ډاکټر محمد همایون لودین په ماشومانو کې د خور ځواکۍ د ستونزې د حل لپاره ځینې وړاندیزونه لري.
دې ماشومانو درملنه په عاجله توګه اړینه ده. دا چې نړیواله ټولنه باید په دوو برخو کې ډېره مرسته وکړي. لومړی د ټولو موجوده خورځواکۍ اخته ماشومانو لپاره د روغتیایی او د خورځواکۍ د درملنې خدمتونو مهیا کول. دویمه موضوع اقتصادي رشد. کچیرته د دې تدوی شي به په خورځواکۍ اخته کیږي، ځکه په کور کې اوړه نشته، په کور کې حبوبات لکه لوبیا نخود او غوښه نشته. دا باید خلکو د اقتصاد د لوړوالي په خاطر نړیواله ټولنه راشي او کور په کور مرسته وکړي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د روغتیایي خدماتو د وړاندې کولو مرستیال عبدالباري عمر ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي د خور ځواکۍ د مخنیوي په ګډون په ځینو مهمو برخو کې نړیوال بانک مرستې کولی چې اوس دا مرستې بندې سوي او په روغتیایي برخه کې یو بحران جوړ کړی دی. د شغلی عمر په خبره د افغانستان د روغتیایي سکتور 80% پر بهرنیو مرستو ولاړ و چې د مالی مرستو په بندېدو سره په افغانستان کې څه باندې 2,300 روغتیایي مرکزونه تړل سوي دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په چین کې د افغانستان په اړه راتلونکي میاشت د شپږو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په ګډون یو غونډه په پام کې ده. دا د هغو غونډو لړۍ ده چې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران پر افغانستان د بحث لپاره پکې راټولیږي. تر اوسه معلومه نه ده چې د طالبانو په استازیتوب به څوک د چین په غونډه کې برخه واخلي که نه. په دې اړه نور جزئیات اجمل اند اوروي.
په چین کې به دغه غونډه د راروانې مارچ میاشتې په وروستیو کې وشي چې افغانستان به هم د بحثونو د اجنډا برخه وي. ایرانی رسنیو رپورټ ورکړی چې په دې اړه د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی له خپل ایرانی سیال حسین امیر عبدالنهان سره په ټلیفوني تماس کې د دې غونډې پر چمتووالي بحث وکړ. دا به د خپل ډول له مخې درېیمه غونډه وي چې تازه هغه د چین په پلازمینه پیکینګ کې کیږي او د ایران، چین، پاکستان، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیران پکې برخه اخلي. د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو تر دې مخکې لومړی په پاکستان او بیا په ایران کې غونډې کړې دي. دوی له افغانستان د غیر قانوني مهاجرتونو په اړه اندېښنه ښوولي او له افغانستان سره د بشري مرستو پر دوام ټینګار کړی. د طالبانو د حکومت ویاندویانو په چین کې د کیدونکې غونډې په اړه د ازادۍ راډیو پوښتنې د دې رپورټ تر جوړېدو پورې ځواب نه کړې، خو تر دې مخکې ویلي د هغه نړیوالو غونډو هرکلی کوي چې د افغانستان د وضعیت له بهترۍ سره مرسته کوي. د ګاونډیو هیوادونو په ګډون د نړۍ یوه هیواد هم تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د افغانستان د پخواني نظام د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشروي چې د لا درک شویو ښځو او د هغو د کورنیو د غړو د برخلیک لپاره سخته اندېښمنه ده. له دې مخکې ملګرو ملتونو او نورو سازمانونو هم د ښځینه افغان فعالانو د لا درک کېدو په باب اندېښنه ښودلې ده. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په خوانی مشروي په افغانستان کې د زنی او خصو او هاغوی د کورنۍ د لادرکی پاړه سخت اندېښنه لري. شهرزاد اکبر پرون په ټویټر پاړه لیکلی د دغه قضیو د غراز د غزواکو او شفاف څېړونو پاړه د اطلاعاتو ترلاسه کولو لپاره پر طالب چارواکو خپل فشار ته دوام ورکوي. بلخوا د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر په افغانستان کې د هغو خزینه فعالانو د هاغوی د خپلوانو د خوشی کېدو غوښتنه وکړه چې په دې وروستیو کې د خصو د حقوقو پاړه په لاریونونو کې تر ګډون وروسته لا درک شوې دي. رویټرز خبری آژانس د راپور لمخي دغه دفتر ویان دي لیستر وسیل پرونسیشن به په جنیوا کې خبري اعلان وته ویل دا چې دغه څلور خزي چیرې دي هیڅ خبر یې نشته او زیاده یې کړه چې د چارواکو غواړي چې په دې اړه معلومات ورکړي. تر دې مخکې د دوشنبې په ورځ د افغانستان لپاره د اروپایي ماموریت مشر اندریاس وان برانت د نیول شویو ښځینه فعالانو د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. هغه په ټویټر لیکلی وو که طالبان په رښتیا هم د افغانانو خوندیتوب ته جدي دي باید ټولې نیول شوې ښځې خوشي کړي. تېره اونۍ دوی معترضې میرمنې زهرا محمدي او مرسل عیار په کابل کې لادرکه شوې. تېره میاشت بیا تمنا زریا پیریانی او پروانه ابراهیم خیل هم لادرکه شوې. د هرات د ښځینه او محبس مدیره علي عزیزي هم لادرکه شوې چې د برخلیک په باب هم معلومات نه دي ورکړل شوي. طالبانو دانه د تایید کړی چې دغه خزی د دوی لخوا نیول شوی یا د دوی په توقیف کې وي.
ولسواکي دوی لارې په افغانستان کې یا لو جرګه ده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعاتو ته لاسرسی د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
شزه د افغانستان تر نیمایی نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې له کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره
د ملګرو ملتونو د کارپوهانو یوې ډلې په افغانستان کې د تروریستي ډلو د وسلوالو د موجودیت په اړه یو څیړنه خبره کړې ده. په دې څیړنه کې راغلی دی چې له طالبانو سره چې اوسمهال پر افغانستان واکمن دي د القاعده پخوانیو اړیکو ته په پام سره په دې هیواد کې د سخت دریزو او ترهګرو ډلو د پټنځای لپاره داسې زمینه برابره شوې چې تر بل هر وخت زیاته ازادي ولري. د دې څیړنې لنډیز نوریاس نوری اوروي.
دغو کارپوهانو په دغه څو اړخیز راپور کې په افغانستان کې د ترهګرو او سخت دریزو پر پټنځای سربیره دا هم ویلي چې هغه سخت دریزې چې له القاعده او د اسلامي دولت سخت دریزې ډلې یا داعش سره اړیکې لري توانېدلي چې په افریقا په ځانګړې توګه په ناآرامه ساحل کې هم خپلو فعالیتونو ته پراختیا ورکړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته دغه راپور هغو متخصصانو وړاندې کړی چې پر القاعده او اسلامي دولت ډلې لګول شوي بندیزونه څاري. په راپور کې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو په اړه ویل شوي چې طالبانو د اګست میاشتې په 15 سمه کابل په داسې حال کې ونیو چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو وروستۍ مرحله له ګډوډیو سره مله وه. په راپور کې پر افغانستان د طالبانو د مخکنۍ 15 کلنې واکمنۍ په اړه ویل شوي طالبانو چې له القاعده سره یې اړیکې درلودل او د دې شبکې غړو او مشر اوسامه بن لادن ته یې چې پر امریکا د 2001 کال د سپتمبر د تروریستي بریدونو اصلي طرحه او پناه ورکړې وه واکمنۍ ته یې امریکا په همدې خاطر د پایټکی کېښود. په راپور کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د 2020 کال د فبروري موافقې ته چې پر اساس امریکایي ځواکونه له افغانستان ووتل په اشاره ویل شوي چې طالبانو په دغه موافقه کې دا ژمنه کړې چې د تروریزم په وړاندې به مبارزه کوي او ترهګرو ډلو ته به اجازه نه ورکوي چې په دې هیواد کې خوندي ځای ولري. خو دغو کارپوهانو ویلي نه یوازې دا چې په دې وروستیو کې د دې هیڅ نښې نه دي لیدل شوي چې طالبانو د بهرنیو ترهګرو وسلوالو د فعالیتونو د محدودولو لپاره اقدامات کړي وي، بلکې برعکس لیدل کېږي چې ترهګرې ډلې د پخوا په پرتله اوس په دې هیواد کې له پراخې ازادۍ څخه برخمنې دي. په راپور کې ویل شوي چې امین محمد الحق اسام خان چې د بن لادن د امنیتي چارو همغږی کوونکی و د اګست د میاشتې په وروستیو کې بیرته په افغانستان کې خپل کور ته ستون شو. په راپور کې دغه راز د ملګرو ملتونو د یو غړي هیواد معلوماتو پر اساس ویل شوي چې د اسامه بن لادن زوی عبدالله په اکتوبر میاشت کې افغانستان ته تللی و چې له طالبانو سره خبرې وکړي. د اسوشیټډ پرس اژانس د راپور له مخې د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې په اړه ویلي که څه هم دا ډله د افغانستان د خاورې په ډېره کمه برخه کنټرول لري، خو دا یې ښوولي چې دا ډله د پیچلو حملو د ترسره کولو وړتیا لري. یوه بېلګه یې د کابل پر هوایي ډګر د اګست د 28مې پیچلې حمله یاده کړې چې د امریکایي سرتیرو په ګډون له 180 زیات کسان پکې ووژل شول. دغو کارپوهانو ویلي چې له زندانونو د بندیانو له خوشې کېدو وروسته اټکل کېږي چې په افغانستان کې به اوس د اسلامي دولت ډلې یا داعش د غړو شمیر د 2200 او 4000 کسانو تر منځ وي. د ملګرو ملتونو یو غړي هیواد ویلي چې د داعش نیمایي غړي بهرنیان دي. طالبانو تر اوسه د دغه راپور په اړه غبرګون نه دی ښوولی، خو له دې مخکې د داعش په وړاندې د مبارزې د دوام تر څنګ دا هم ویلي چې هیچ چا ته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان له خاورې پر بل هیواد حمله وکړي.
د طالبانو د عامې روغتیا وزارت وایي د 2020 کال له پایله په افغانستان کې د کورونا وایرس پیښې یو ځل بیا په زیاتېدو دي. د روغتیا وزارت همداراز وایي چې په کووید 19 ناروغۍ د اخته کسانو د علاج له 8 روغتیایي مرکزونو څخه په وروستیو 5 میاشتو کې د مالي امکاناتو د کمښت له کبله 21 تړل شوي دي. په دې اړه نور جزئیات ته ازادي راډیو خبريال راکوي.
د طالبانو د امنیت روغتیا وزارت مسؤلان وایي د روان میلادي کال له پیل راهیسې یو ځل بیا په افغانستان کې په کووید 19 ناروغۍ د اخته کیدونکو شمیر زیات شوی او یوازې تیرو 24 ساعتونو کې په دې ویروس اخته شویو 418 پیښې ثبت کړي چې له دې اته تنه مړه شوې دي. د دې وزارت وایي جاوید حجیر نن ازادي راډیو سره خبرو کې داسې مهال د کورونا وبا د پیښو او لاملې د مړو شویو په شمیر کې د زیاتوالي خبره وکړه چې لقولې د دې ناروغۍ لپاره د ځانګړي شویو روغتونونو لنیمایي زیاتې د مالی امکاناتو د کمی له امله تړل شوې دي.
د نړیوال بانک د مرستو له بندېدو وروسته د کووید 19 د 18 روغتونونو څخه د ځینو چارې د معاشاتو د نه ورکولو او مالی امکاناتو د کمی له امله ځنډول شوي او بشپړ نه دي تړل شوي. اوس هم په ډیرو کمو امکاناتو موږ 19 نور روغتونونه په نسبي ډول فعال ساتلي.
خو د پیښو له زیاتېدو سره سره خلک د دې ناروغۍ پر وړاندې بې توپیره دي. کابل میشته رحلا تلاش وای د کورونا وبا پیخي ورستر بلی ډیری خو د مخنیوي لارو چارو ته پام او د درملنې امکانات هم نشته.
اصلا په دغه برخه کې هیڅ امکانات هم نشته او دولت هم په دې برخه کې بی غوره دی.
د روغتیا وزارت د رسمي شمیرو لمخي د روان میلادي کال لپاره تر اوسه په 19 ولایتونو کې په کورونا وبا د اخته شویو 8309 اتیا پیخي ثبت شوي چې لدې شمیرې و او یا تنم بشوي دي. روغتیا نړیوال سازمان هم په افغانستان کې د کورونا وبا مخ پر لوړ ګراف اندیښمنون کې بولی. د دې سازمان رسمي شمیرې ښیي چې په افغانستان کې د 2022 کال د جنوري له 3مې د فبروري تر 8مې په کووید 19 ناروغۍ 1,6190 تنخته شوي او له دې ډلې 1,232 تنه مړه شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي تر یو کال کې د افغانستان نږدې 15 میلیونه وګړو د کورونا ضد واکسین هم پیچکاري کړې دي.
ازادي راډیو ته غوښتنلی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی. ملګرو ملتونو پرون وویل چې د دوی د اټکل مخې په کینیا، سومالیا او ایتیوپیا کې شاوخوا 14 میلیون وګړي له سختې لوږې سره مخامخ دي. د افریقا پر زیاتو برخو داسې سخته وچکالی راغلې چې په تیرو 3 لسیزو کې ساری نه دی لیدل شوی. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي د بارانونو په موسمونو کې اورښتونه ونه شول او پر دې سیمه راغلې وچکالی له 1921 کال راهیسې بې ساري ده. ملګرو ملتونو د روان بشري بحران د مخنیوي لپاره د اقدام غوښتنه کړې چې د 2011 کال کړکیچ بیا تکرار نشي. هغه کال یوازې په سومالیا کې 2,50,000 کسان د وچکالۍ له کبله د لوږې په نتیجه کې مړه شوي وو. د روسیې بندیوان سیاسي مخالف الکسی ناوالنی خایر روانونه په زندان کې دننه بیا محاکمه شي. اټکل کېږي چې د دې محاکمې په نتیجه کې به د بند پر موده 10 کلونه ورزیات شي. د ناوالنی سکرتار کیرا یارمیش پرون پر ټوټر ولیکل چې دغه سیاسي مخالف خایي د اختلاس په تور بیا محاکمه شي. او د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون وایي چې په مسکو کې د اوکراین د کړکیچ په اړه د خبرې ګټورې وي خو هغه د اوکراین پر سر د رامنځته شوې لانجې په حال کې د کوم پرمختګ خبر ورنه کړ. ماکرون د لویدیځ لومړنی رهبر دی چې د اوکراین پولې ته څیرمه د روسیې له پوځي تمرکز وروسته له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ګوري. د موضوع جزئیات په دې راپور کې.
د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي ورته ویلي چې د 2014 میلادي کال د موافقې چې د منسک تړون په نوم یادیږي اصولو ته ژمن دي. ښاغلی ماکرون د امریکا او بریتانیا د رهبرانو برخلاف پر اوکراین د روسیې احتمالي یرغل کم اهمیته وښود او پرون سېشنبه له مسکو څخه کیف ته لاړ چې د منځګړي په توګه عمل وکړي. ښاغلی ماکرون پرون په کیف کې له خپل اوکراینی سیال ولادیمیر زیلینسکي سره یو کانفرنس ته ویل ګډ هوډ د سولې ټینګښت او د سیاسي حل لارې موندل دي. خو د اوکراین ولسمشر شغلی زیلینسکي وویل د هر هغه تضمین په اړه زړه نه زړه دی چې ماکرون ممکن له پوتین سره ورباندې سلا کړي وي وروسته له هغې چې روسیې د اوکراین پولې ته څیرمه خپل ځواکونه ځای پر ځای کړي. ایمانوئل ماکرون د یو غربي قدرت لومړی رهبر دی چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ګوري. هغه په مسکو کې د خپلو کړو مذاکرو دفاع وکړه او خبریالانو ته وویل چې هیڅ کله یې حتی د یوې ثانیې لپاره هم له پوتین څخه د امتیاز اخیستو تمنه درلوده. د رويټرز خبري اجنس په حواله د فرانسې ولسمشر د روان کړکیچ د حل لپاره د کوم پرمختګ اعلان ونه کړ او وی ویل چې فکر کوي مذاکرې د بحران د لا خرابېدو له مخنیوي سره مرسته کړې ده. وروسته له هغې چې روسیې خپل شاوخوا 100,000 سرتیري د اوکراین پولې ته څیرمه ځای پر ځای کړل، د امریکا د متحده ایالاتونو تر څنګ ګڼو غربي هیوادونو اندېښنه وښوده چې مسکو شي د اوکراین په وړاندې پوځي اقدام وکړي، خو مسکو دا تور رد کړی دی.
قدر منوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادۍ رادیو ځانګړی اونیس پروګرام او ازادي او اوریدونکو خبريږي، خو له هغه مخکې زما له همکار اجمل ان سره ووسئ.
راپورونه مرکی او اوریدونکو
سلامونه، د خبرونې دې برخې ته مو زه اجمل اند هرکلی کوم. د غزنی د جاغوري ولسوالۍ ډېرې مېرمنې د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه کوي چې د دوی په وړاندې د تعلیم دروازې پرانیزي. د طالبانو له راتګ سره د غزنی د جاغوري ولسوالۍ ترڅنګ په ټول ولایت کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړل شوي، خو د طالبانو د حکومت سیمه ییز چارواکي وایي په پام کې لري چې په غزنی کې تر شپږم ټولګي پورته نجونو ته ښوونځي او پوهنتونونه پرانیزي. نور حل
جاغوري د غزنی ولایت له هغه ولسوالیو څخه یوه ده چې ډیری ښځینه اوسیدونکي لوستې، مترقي او د جمهوریت په وخت کې په ورځنیو کارونو بوختې وې، خو وایي اوس دلته د سړو تر څنګ ډیری ښځې هم په کورونو ناستې بېکار او د زده کړو مخه یې نیول سوې ده. دغه مېرمنې یو ځل بیا په دغه ځای کې د نجونو پر وړاندې د تعلیمي دروازو د خلاصېدو غوښتنه کوي. دوی وایي دا د ښځو ارمان نه بلکې غوښتنه او حق دی چې باید ورکړل سي. ریحانه حسیني په دغه ځای کې د یو شخصي پوهنتون د طب پوهنځي محصله ده.
کله چې په هیواد کې وروستي بدلونونه راغلي او د خلکو اقتصادي وضعیت زیات ورسره خراب شوی، نو زموږ اقتصاد هم خراب شوی دی. دلته خو زده کړې نه شم کولی، زړه مې غواړي چې کابل ته لاړه شم، هلته خپلو زده کړو ته دوام ورکړم، خو خپل اقتصاد دغه اجازه راته نه راکوي.
بدریه انتظار بیا په دغه ځای کې دولتي کارمنده وه. نوموړی وایي موږ نه غواړو چې راتلونکي نسلونه مو له تعلیم څخه بې برخې سي. طالبان د دلته نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي.
متاسفانه او ډیر بدبختانه، ما کله هم توقع نه درلوده چې د نجونو پر وړاندې به د زده کړو دروازې وتړل سي. همداسې وسول، خو اوس بیرته دا غوښتنه کوم چې د نجونو پر وړاندې دا بندې دروازې خلاصې سي.
دا په داسې حال کې ده چې تعلیم او کار ته د ښځو او نجونو نه پرېښودل کېدل د هغې پر حقونو تیری بلل کېږي. په جاغوري ولسوالۍ کې د ښځو د حقونو یوه فعاله فاطمه بیا په دې باور ده چې د طالبانو له راتګ سره په دغه ځای کې ښځو ته حقونه نه ورکول کېږي.
ناراحت زیاد استم به خاطر کې مو
زه ډیر نارامه یم. زه د علم او پوهې له لارې ترقی او پرمختګ ته ګورم. کله چې ښوونځي وتړل سول، د ترقی او پرمختګ لاره مې وتړل سوه. نو په دې خاطر له اسلامي امارات څخه غواړم چې په ډیره بیړه دغه ښوونځي خلاص کړي.
دغه مېرمنې د طالبانو له حکومت څخه د غزنی تر څنګ په ټول هیواد کې د نجونو د زده کړو پر مخ د بندو دروازو د خلاصېدو غوښتنه کوي، خو د طالبانو د حکومت سیمه ییز چارواکي بیا وایي په پام کې لري چې په غزنی کې هم تر شپږم ټولګي پورته نجونو ته ښوونځیو او پوهنتونونو ته د تلو اجازه ورکړي. د غزنی د اطلاعات او کلتور سرپرست حبیب الله مجاهد وایي
وریا هرات کې او په نورو ولایتو کې اجازه ورکړل شوې ده. نږدې وخت کې داسې ده ان شاء الله دغو ولایتو کې به هم اجازه ورکول کېږي. که څه هم غزنی کې اوس یخ ده، مکتبونه ټول رخصت دي، پوهنتونونه رخصت دي، نو په وخت سره ان شاء الله دلې به هم کېدی شي ان شاء الله ملګري اجازه ورکړي.
د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد هم څو ورځې وړاندې رسنیو ته ویلي و چې دوی هیله مند دي چې په نوي ښوونیز کال کې به د هلکانو تر څنګ د نجونو د زده کوونکو پر مخ هم ښوونځي خلاص سي، خو د طالبانو د حکومت دې اعلان ته لا هم ډېری ښځینه زده کوونکي د شک په سترګه ګوري او وایي طالبانو ډېری ځله د نجونو د زده کړو د ښځو د حقونو د ورکړې په برخه کې ژمنې کړې، خو پای نه ده ورباندې کړې. دا په داسې حال کې ده چې د لوړو زده کړو وزارت علمي معین ډاکټر لطف الله خیرخوا د تېرې مرغومې میاشتې په 28مه نیټه په کابل کې په یو علمي کانفرنس کې وویل چې تر راتلونکو 15 ورځو پورې به ټول دولتي پوهنتونونه پیل سي، خو تر اوسه پورې همداسې پاتې دي.
میدان وردګو کې یو ځوان په شخصي لګښت نجونو لپاره ښوونځی خلاص کړی دی او وړیا زده کړه ورکوي. د دې ښوونځي بنسټ ایښودونکی حمید الله ریحان وایي یاد ښوونځی په خپل کور کې جوړ کړی او هدف یې دا دی چې کلیوال نجونې له زده کړو برخمنې شي. په دې اړه نور تفصیل زما د همکار په ریپورت کې.
د کلیوالو نجونو دا غږونه له ښوونځي نه بلکې د میدان وردګو ولایت د سید آباد په ولسوالۍ کې د یوه کلي له خټین او زاړه کور څخه پورته کیږي. دا غږونه د سید آباد ولسوالۍ د اوسیدونکو لپاره هیله بخښونکي دي، خو هغه څه چې دوی یې ناهیلي کړي دي هغه دا دي چې په افغانستان کې د طالبانو په راتګ سره له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړل سوي دي. د زده کړو دې ارمانجونو نجونو ته د ښوونځي په دغه سیمه کې یوه ځوان په خپل شخصي لګښت خلاصه کړې ده. مرزیا د همدې ریحان ښوونیز مرکز زده کوونکې ده. ازادي راډیو ته وویل چې پر زړه یې تر ټولو لوی ارمان زده کړې وي. دا چې پر زړه یې پراته ارمانونه څه اندازه پوره سوي وایي، اوس د لومړۍ ټولګۍ کتاب یې خلاص کړی دی.
ډېره خوشحاله یم چې ما په دو کور کې د اول سزه چې په د پلار سمې غزنی ته لاړم چې د نجونو په مکتب کې زما به ډېر ارمان و چې درې کوشکې جیبو په کل کې مکتبونه جوړ کړي وای. ما د مکتب کې ویلی وای قرآن کریم مې که زده کړی دی، الحمد قرآن هغه کتاب د اول سن کتابونه مې که زده کړي، سپوره مې که زده کړي.
مریم د همدې ښوونیز مرکز یو بل زده کوونکې ده او دې ښوونیز مرکز ته په دې موخه راځي چې هیله یې داده ډاکټره سي. دا غوښتنه کوي چې په سیمه کې دې رسمي ښوونځي ورته خلاصې سي تر څو تر دولسم ټولګۍ پورې زده کړې وکړي.
موږ ته ښه مکتبونه خلاص کړو چې زده کړه کې وکړو، د ورکې رقم ته دولسمه پورې موږ ښوونکي زده کړو. موږ ډېر خوشحاله یو چې ښه ښوونکي زده کړو، د هغه ته دولسمه پورې ښه ښوونکي زده کړو. د
په میدان وردګو ولایت کې دې ځوان د نجونو لپاره خصوصي ښوونځي پر داسې مهال جوړې کړې دي چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له راتګ وروسته د نجونو پر زده کړو ګڼ محدودیتونه زیات شوي دي. او 50 کلن نورعلي د سید آباد ولسوالۍ اوسیدونکی دي او د خپلو لوڼو د زده کړو په خاطرې یادې خصوصي ښوونځي ته په وړیا توګه خپل د اوسېدو کور ورکړی دی. د که څه هم خپله زده کړې نه دي کړي، وایي موخه یې دا ده چې لوڼې یې ډاکټران سي او د وطن لپاره خدمت وکړي. نورعلي پر افغانستان له واکمنو طالبانو غوښتنه کوي چې په ټول افغانستان کې نجونو ته تر 12 ټولګي پورې اجازه ورکړي.
اوس د کور مو شخصي ورته خلاص کړه، د خپلو پریوتلو ځای مې دی. زه په دوی مې ورته خلاص کړه چې د یوه مسلمان به د ما سره هم ښه وشي. زه خو بیا نه د کوټه کې اوسم، یو تن یم، نور مې د خپلې لورانې دي. زه ځنې وم زما د لورانو ته او د هغه ته یې ورخوشه کړم، دا څه وایي د خپل اولاد مینده سبق وسویایي او د کلي نجونې هم رچي درته یو شی زده کوي. ورته خیر و در به نور هم ځای یو ځای به ورته جوړ کړم، که دولت ته کومک رسو که تعمیر ورته راغسو. دولت نه ده غوښتنه ده چې باید موږ سر ته دولسمه موږ ته اجازه راکړو د طالبانو د طرفه.
حمیدالله ریحان چې یاد ښوونیز مرکز یې خلاص کړی، ازادي راډیو ته وویل چې په دغه سیمه کې له تیرو 20 کلونو راهیسې د جګړو له امله ښوونځی شتون نه درلودي، خو په ځانګړې توګه د انجونو لپاره خو بیخي نه. دوی وایي غواړي دلته د زده کړو څخه بې برخې انجینې له زده کړو برخمنې کړي. نوموړي وایي په یاد ښوونیز مرکز کې تر 30 پورې اوسمهال انجونې زده کړې کوي، چې شلې هغه انجونې دي چې عمرونه یې له 45 څخه نیولې بیا تر 22 کلونو پورې دي. ریحان وایي یادو انجونو ته د ښځینه ښوونکو په مرسته تدریس کوي.
خاص او خاص هدف د موږ دغه دی چې هغه انجونې چې دی د تعلیم څخه بې برخې دي، هغو ته هم د تعلیم زمینه برابره کړه. او بل په دغو کورس کې چې دي د موږ تر 40 پورې شاګردان لرو، چې شل یې هغه انجونې دي چې عمرونه یې تر 15 نه پورته تر 22 کلونو پورې دي. او دغه شل یا 15 انجونې چې دي هغه د عمرونه چې دي د اول نه تر وکلانۍ او تا تکلانۍ اتلس کلانۍ یا د اول څخه تر شل کلانۍ پورې دغه زده کوونکي چې دي عمرونه لري. یعنی دوی اوس دومره خوشحاله دي چې دوی خپل کور ته ولاړ شي، دوی په مینه او په شوق باندې دغه زده کړې کوي.
ریحان او نورعلي چې یادې ښوونځي ته خپل کور ورکړي، وایي که چیرې دولت او خلک ورسره مرسته وکړي نو یاد ښوونځي به لا نور هم پراخه کړي، څو په دغه سیمه کې پاتې نورو نجونو ته هم د زده کړو زمینه برابره شي.
اوس هم ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
السلام علیکم، زه عبدالحق نمیږم، پیغامي ولسوالۍ د کابل ولایت د کمرو کلی کې اوسېږم. په څنګ کې په نیشتم د سنبلې ماشوم راغی، ویل یې رانه مدې چې هلته چکن سروې راغلی او خپله معیوب یم او د معیبت دغه هغه مې نه دی اخیستی تقاعدي. بیا چاته لاړم، هغې وویل د هلس مخکې جوړ شوی دی. بیا لاړم ولسوالۍ ته، لنډه درته وم، هغې یو زنګ وولو ملک صاحب ته، ملک صاحب ته چې دوباره لاړم
دوباره په نور خبرونو کې اسماله همکارانو سره وسی.
قدر من اوریدونکو، په څو شیبو کې تاسو ته د ازادۍ رادیو اونیس پروګرام ازادي او اوریدونکو وړاندې کوو، خو له هغه مخکې لنډ خبرونه واورئ. فرانس پریس خبری آژانس راپور ورکړی چې د طالبانو د حکومت یو پلاوی له یوې اونۍ راهیسې له افغانستان سره د نړیوالو د بشري مرستو په اړه د خبرو لپاره د سویس په ژنیف ښار کې دی. د سویس د بهرنیو چارو وزارت وایي دا پلاوی به د سویس او نورو اروپایي هیوادونو او همداراز د سره صلیب د نړیوالې کمیټې له چارواکو سره وګوري، خو د سویس د بهرنیو چارو وزارت ټینګار کوي چې د دې هیواد خاورې ته د طالبانو د پلاوی سفر د طالبانو د رژیم د رسمیت پیژندلو په معنا نه دی. د سره صلیب نړیواله کمیټه آی سی آر سی وایي چې په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر 4.4 میلیونه ته رسیږي. د سازمان پرون پر ټویټر ولیکل دا د تیر 2020 کال پرتله بشري مرستو ته د اړو خلکو په شمیر کې په 10% زیاتوالی ښیي. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او وایي د میدان وردګو ولایت په روغتون کې د دې ادارې په مرسته ډیرو خلکو ته روغتیایي خدمات وړاندې شوي دي. د سازمان پر ټویټر لیکلي د هیواد په ټولو ولایتونو کې 2311 روغتیایي مرکزونه لري چې اوس هم خلکو ته روغتیایي خدمات وړاندې کوي. ملګری ملتونه وایي چې د دوی د اټکل له مخې په کینیا، سومالیا او ایتیوپیا کې شاوخوا 1.5 میلیون وګړي له سختې لوږې سره مخامخ دي. د دې سازمان اړوند د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی پرون وویل پر دې سیمه راغلي وچکالي له 1970 کال راهیسې بې ساري ده. او د روسیې بندیوان سیاسي مخالف الکسی ناوالنی خای را روانه اونې په زندان کې دننه یو ځل بیا محاکمه شي. اټکل کېږي چې د دې محاکمې په نتیجه کې به د ناوالنی د بند پر موده 10 نور کلونه ورزیات شي. اوس هم قدرمنو اوریدونکو، په پاتې خبرونه کې اسدالله لودین سره اوسئ چې د ازادۍ او اوریدونکو اونیس پروګرام تاسو ته وړاندې کوي.
آزادی او اوریدونکو،
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې د ژوند چارې مو ښې وي. په دې اونۍ کې اوریدونکو په بیلابیلو مسایلو راته پیغامونه پریښي. یو شمیر پیغامونه پر دې راڅرخي چې د افغانستان په بازارونو کې په وروستیو ورځو کې د ډالرو بیه رالوېدلې، خو شکایت دا دی چې د توکو بیه ورسره نه ده رالوېدلې. راځئ چې په پیل کې دا پیغامونه واورو، ورپسې د طالبانو له ویان زبی الله مجاهد سره مرکه هم درته لرو.
السلام علیکم، زه د ننګرهار ولایت د لالپورې ولسوالۍ د تکنور د کلي نه ګلدین تاسو سره په تماس کې وم. د زړه له کومې سلامونه ټول اوریدونکو ته وایم، او بیا په خاصه توګه د ازادۍ راډیو کارکونکو ته هم وایم. بعد د سلام زموږ د درخواست دی چې په افغانستان کې ډېر زیاته قیمتي روانه ده، که خوراکي توکي او که غیر خوراکي توکي، د چا د پلار زور به ورسېږي. دومره ورځ په ورځ باندې ډالر صحیح ده، ډالر مخې جګ شو، سوداګانې اوسه ګرانې، اوس ډالر راکم شوي دي، اوس ډالر ارزانه شوي دي، سوداګانې هم کشان دي، بجګریټونه منې روانې دي.
په 100% کې د 15% خلکو باندې ریټونه وسره کم کړي او بیا په 13% سیمو کې ریټونه اما قشان دي په 100% کې ګران دا واندي او بیا هم دا کوشش کوي چې څومره سودا ګران خرڅول شي. د پښتنې څوک نشته دی زمونږ د افغانستان پرته زمونږ د درخواست دی چې دا څومره تاجران چې کوم سوداګان یا کوم ریټونه روان کړي دي د دغه شان د خلکو مخه ونیول شي او دغه ریټونه چې کوم دي د افغانستان خلک دومره توان او طاقت نه لري چې ډېر خلک د ولګي او د تند د لاسه د میانو او د زناورو په دښتو بیابانونو کې د زناورو خوراک اخلو په دیربونو کې د ننګانو او د زناورو خوراک اخلو او په افغانستان کې مکه شان دي قیمتي روانه ده اوس ډالر راکم شوي دي اوس ما مکه شان دي سوداګانی ګرانی روان دي زمونږ دا درپاسه چې دا څومره خوراکي او غیر خوراکي توکي د مریضانو د وینې مکه شان دي جګی خرڅيږي دغه درپاسه چې دغه سوداګانی راکېږي چې دغه خونه وګرځيږي ځا په ځای باندې د خپل محصول کسان چې دغه چمتو کی او دا تاجران داونی شي چې دغه ظلم او زیاتینه لاس واخلي الله دې وکړي چې زمونږ دغه تصمیم خبره نشر شي او تاسو کې ونی او شو دغه دې کونه راځنه شي چې د خلک به خود لريږي.
سلام علیکم ورورا. په دې بخنه سره زما ګران ورورا اډوال سپ ته هم چې په دغه حالت کې یو لاندې تفسیر په دې بابت کې ورکی کثیر ته د افغاني ډالر په مقابل کې بانکونه ورکي ډالر ورکي او افغاني رانی سي دغه افغاني نه بادا دغه ډالر نه بادا د خلکو ته لا څور شي چې هغه یا پاکستان او یا ایران ته لاسي او له زدوله مجاهد صاحب نه مې دا غوښتنه ده چې یو عمومي تعبیر جوړ کړي چې د ټولو تاجرانو نمونه او لیستونه ولېږول شي هغه طریقه سره چې مطلب کې بیا چیرته سبا ډالر ورکول کېږي له بانکونو له خوا نه چې ټي ټي کې بهر ملکونو ته چې لامغه تاجرانو نه پرته نور خلکو ته لاس ته ډالر ورنشي چې موږ به چیرته وایو چې کامیابی ته لاسو نو ویل کېږي چې ناکامۍ ته لاړ نشي.
السلام علیکم زه سلام ګل لکه باندې څنګه تاسو سره مې اړیکې نیولې ده ګورره مو خدا دا وسه ګران صفازاد صاحب او ساده په خو به ډالر خبره کړو سورالر مرزان پیری باید تجارت موږ دا مرخونم راکته چې نو دا خدای څنګه دې چې دې سرپو په حساب نه نو.
السلام علیکم ورور موږ دا غواړم دا چې دا اوس ارګنر علامه مثلا دا ډالر ارزان څو دکانداران اوسم ریټونه پاغه به دی ورور وروړه اوسم غنیم زر پی دی مثلا سلر ریسور پی دی نو موږ د مسلین نه د زادی لا راډیو لا لري دا فایست چې ورور دا نرخ کنټرول کی و. سلام
سلامونه او احترامات احمد همدرد لغمان آزادۍ راډیو ته دا پیغام کړم په دې هیله چې دا شریکي کسان ډالر ټي ټي کی ورستر بلنه او نرخونه هغه څه قیمت دی او څنګه سی کوي ځان ته چې وخلی نوستری اسلامي امارات نه داهله کوم څه په دې نرخونو باندې اټیوالو باندې د دین زراني کی او نرخونه کنټرول کی شي هوادواله ډیرو سخت سپین مخ دي کار نه تا وظیفه نه تا او ټول مشکلات سره ګرځي. السلام احترام
چې په افغانستان کې انټرنیټي بکسول به ډیر لوړ دي موږ سره ګوانډي ممالک چې دی هغه اولنې هواد پاکستان دی چې لږی انټرنیټ په 200 کلداري ورکړي دارنګ ایران کې لږی په 3000 تومن ورکړي چې یا سلاتي افغاني جوړیږي همدارنګه هندستان کې لږی انټرنیټ ورکړي په 40 هندي روپو باندې چې 40 افغانو سره برابر خو بدبختانه یو بل ملک چې هغه افغانستان دی یو جی بی انټرنیټ ورکړي په 600 کلداري او یا 300 او 40 افغانو سره چې برابرېږي ډیر ځل ظلم روان دي زمونږ د درپاسه چې د انټرنیټي به ډیر رقم شي دمه توګه طاقت توک نه لري چې دا لږی انټرنیټ ټوپال کې یو جی بیم نشي پاله ولې شپږ وسو کوئی کلداري یا درې نیم سو غوانی د چا د وسینې کې یو افغانستان دا شان دی حالات هم دي او دا شان کې متیم روان ده امیرانو ته زمون ټول ته زمون دا درخواست شي دا کم شرکتونو کم دې ته روان کړي دي چې ګوانډي ملکونو سره زمونږ برابر والی راشي په انټرنیټ کې.
ازادي او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
اوریدونکو دا و ستاسو پیغامونه شکایتونه دا و چې په کابل او دغه راز ولایتونو کې د ډالر بیا رالوېدلې. په دې شپو ورځو کې یو ډالر حتی د اته اتیا او نوي افغانۍ شاوخوا تبادله کیږي، خو په نرخونه یې د پام وړ اغیز نه دی کړی. په همدې اړه زما همکار عصمت څاروان د طالبانو له ویاند ذبیح الله مجاهد سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلی چې د افغانیو د ارزښت لوړېدا او د ډالر د ارزښت د ټیټېدو لاملونه څه دي؟
دا موضوع سي د افغانیو ارزښت سوی علتونه معلوم دي. هغه دا دي څه څه بندیزونه هم لګېدلي وو په بانکي سیستم باندې، او بیا د اسلامي مارت یو لوړ پړی پلاوی وسلو ته لاړ سفر وسو، هلته له بېلابېلو جهتونو سره سي کوم مفاهمې سوي دي. د هغو د فعالیتونو هڅو په نتیجه کې څه لارې خلاص شوې، بانکونو باندې سهولتونه ایجاد شول، ده خپل بېرته د افغانۍ ثبات ګټه ورسوله. دا نو ډېر نږدې داسې وسو کې د افغانۍ لوړه سوې ده. ټول ښاروالۍ او په عموم کې کابل ښاروالۍ او داسې نور هغه مسؤول جهتونه چې د نرخونو د کنټرول په برخه کې مسؤلیت لري، هغوی ته وظیفه ورکړل سوې چې انشاءالله دغه نرخونه هم کنټرول کړي. لکه څنګه چې کرنسۍ ښه سوې ده، طبعاً په نرخ باندې باید مثبت اثر ښکاره شي. کار پر روان ده، خو لږ د وخت ډېر کم ده، ځکه د څو ورځې کې موږ دغه حالت وینو چې افغانۍ نرخ ښه سوی نسبتا ډالر ته، او داسې په نرخونو باندې مؤثر غورځي. خو امیدوار یو چې په نږدې راتلونکي کې نرخونه کنټرول شي، او ولایاتو کې هم دغه خبره تطبیق شي. په کابل کې هم پلان باندې کار روان ده.
مجاهد صاحب، د ملګرو ملتو یو چارواکي ویلي دي چې په افغانستان کې د افغانستان په انټرنیشنل یا د افغانستان په نړیوال بانک کې 115 میلیون ډالر لري، خو ورڅخه کار نسی اخیستای، ځکه چې د افغانستان بانک په لاره کې خنډ دی. دا خنډ څه دی؟
نه، دا خبره سمه نه ده. اصل کې دا دوی نه کاروي، موږ هم غوښتنه دي کړې چې دا وکاروي، ستونزه نشته. افغانستان بانک دا ظرفیت لري چې دغه ډالر هم واخلي، دین لا زیات نور هم واخلي. موږ د افغانۍ په بانک ډېرې زیاتې لرو، هغه د دینه څو برابره ډېرې. نو دوی ته ویلم دي چې دا موږ ته راکړي یو بانک ته ویل کې موږ په یوازې کې د کارونو دپاره تاسو د یو روزمره خدماتو دپاره افغانۍ درکوو. دا اعلان موږ هم حیران کړو چې څرنګه دوی موږ ته دا پیسې نه راکوي. اعلان دې باندې کړی سي ګنې د افغانستان بانک نشي کولی پیسې ورکړي. حال دا چې موږ بانک کې پیسې لرو، پرمانه افغانۍ لرو، او دوی ته خامخا د پیدا کېدلی سي، او له دې نه زیات ظرفیت کې موږ د دې گنجایش لرو چې ډالر واخلو.
سوداګر هم شکایت لري، وایي چې لا هم دوی ته په کافي اندازه ډالر نه ورکول کیږي چې دوی واردات پرې وکړي.
خو ډالر کمبود شته، موږ د افغانو په خبر باندې بعض وکسې افغانۍ یعنی دسته موږ سره ډېرې دي، او دغه د ملګرو ملتونو مربوط کوم بانک سي په 110 میلیونه ډالر ښیي. که دا موږ ته راسي د دې موږ ظرفیت تر اوسه افغانۍ په عوض کې ورکړو. او د سوداګرو خبره په ځای ده، خو هڅه روان ده چې اوس کې به تغییر وسي، ځکه هر هفته لوړ تعداد ډالر د افغانستان بانک ته راځي له نورو لارو نه هم، او همداراز به په نږدې راتلونکي کې یو ښه تحول په دې برخه کې وي. د بانکونو ستونزه هم نوې د ترانسفر برخه کې د حل کېدو په حال کې ده، سوداګرو ته به سهولتونه ایجاد شي.
د امریکا د خزانه وزارت د وروستي اعلان پر اساس اوس مرستندوی موسسې کولی شي افغانستان ته پیسې انتقال کړي، ښوونکو ته معاش ورکړي، طبي کارکوونکو ته معاش ورکړي. دا پیسې به په خپله نړیوالې موسسې ورکوي او که ستاسو حکومت
هغه شرایط دوی لري، هغه دا دسې دغه موسسات چې کار کوي د خپل لارې نه به دا پیسې مصرفوي. خو د نظارت لپاره زموږ حکومت هم وظیفه لري چې نظارت یې ولري، ځکه موږ هغه موسسات چې موږ تر هېواد کې زموږ تر چتر لاندې فعالیت لري، د نظارت په برخه کې زموږ خو نظارت کوي، او یو هماهنګي به موجوده وي د جانبانو ترمنځ.
تاسو دې اوسلو خبرو ته اشاره وکړه، آیا نړیوالو یوازې تر دې حده موافقه کړې ده چې بشري مرستې به افغانانو ته ورکوي چې له لوږې څوک مړه نه شي، او که په انکشافي برخو کې به هم مرسته کوي؟
نه، انشاءالله کار په عموم کې د سمېدو په حال کې ده. یو پکیج باندې کار کوي دوی ټول په بېلابېلو برخو کې سهولتونه ایجاد کوي د وخت په تېرېدو سره. نو اول کې بشري مرستې او بشري کومکونه او د ملګرو ملتونو تر چتر لاندې ځینو مؤسساتو فعالیت دې برخه کې د پیسو د لیږد سهولتونه ایجادولو، همداسې به وروسته عموما د ترانسفر موضوع حل سي. هڅه روانه ده چې دا پکیج چې دوی څه ژمنه کړې په عین وخت کې حل سي.
د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
زما بریاوې
که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا خوونیز ژوند کې یو واړه بریا هم لرئ او غواړئ له نورو سره تجربه شریک کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو، د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکه مو په ازادي او اوریدونکي پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاند پیغام ثبت کړئ: 00420 11 24 15.
شمیره بیا تکرارو: 00420 11 24 15.
اوریدونکو د پروګرام په دې برخه کې هغه پیغامونه خبرو چې اوریدونکو له بیلا بیلو سیمو پر بیلا بیلو موضوعاتو راته پریخي.
تاسو ته کار کوم کوته زله کوم نه سلامونه وړاندې کوم سر نو پلیز نو و بجره ته ماخه درو بجره تاسو راځو تاکي به نو تاسو په هر خبر کې وایي چې پلاني مقدم را کومه کو پلاني کوم مقدم را کومه کو سروان سره باور په خدای وکړي مو کلی کې وایي چې تذکيره ملوړې تاسو سره کومه کو تذکيره ورو غلې سو خپل بل باندې بدل کې تر دې حالات د عمر دوه سره کومه کې خدای کړې موږ واس دې له پرو تور سره. السلام علیکم. السلام علیکم، زه
خان زید میدان ولایت نخل پیغام فکرم. زما پیغام دولتی او غیر دولتی موسسات ته دا ده چې دغه کومکونه راځي د کفارو لخوا او د غیر کفارو لخوا د مسلمانانو په کراهو ته. دلته افغانستان کې داسې خلک پیدا شوي دي چې کله د مهاجر په نامه کومک راځي دوی بیا لاړ شي مرکزو ته ځانونه مهاجر جوړ کړي. دا د یو دوهم چې د زمیندارو دپاره کومک راځي بیا نو ځانونه زمینداران جوړ کړي هغه کومک واخلي. دا د دوه دریم چې د فقراو دپاره کومک راځي ځانونه فقرا جوړ کړي هغه کومکونه واخلي. دا دم درې په دغه هکله باندې د اسلامي عمارت او د دغو موسساتو توجه غواړم چې دغسې کسان ونیسي غوږونه کته کشنه کړي بیا کوم چې دغه پیغام نشر کوي مخته ښه.
السلام علیکم، زه د پکتیا نه سید عمر خبرې کوم. د مایبین بچاره خو ډېر په بد حالات کې دي. څو ولایت مقام ته لاړم، عریضه مې ورکړه مجیبنه ریاست ته ولایت مقام ته. مونږ ته استه چې زنګ وهو مونږ ته که نوره مرستې نه راسره کېږي نو مونږ ته د خپل حق حقوق راکړي. مونږ چا ته سر وشکوو، چا ته فریاد وکړو، د مونږ د فریاد کولو هوی څوک نشته چې مونږ چا ته فریاد وکړو. مونږ دا غواړو چې مونږ ته د خپل حق راکړي. مونږ هم اساسې کلي کې بنډو کې مونږ پاتې یو، هېڅ مونږ د غمخور څوک نشته چې مونږ حق له لوړو مقامو ته ورسوي. وسلام په احترام.
السلام علیکم، ازادي رادیو ټول کارکوونکو ته محترمه، دغه طالب شیبان حکومت ته وایي چې دغه د مایوبینو رفی زر راکړي چې د یخه بیخي علاج شلو، یو زره لرګي واخلو. دغه مې ارزو تاسو دغه نشر زر ته زره دغه نشر کوي چې طالب صاحبان لمنګه د مایوبینو رپی راکی زر.
سلام علیکم، زه قسمت ګل د پکتیا ولایت د احمد ابا ولسوالۍ د مچلغلو سیمې تاسو سره په اړیکه کې یم. دلته وروره چې دې ولسوالۍ د احمد ابا دی ولسوالۍ چې کومې کومانده هغه ولسوال ده، دا ډېر سخت ظلم او زیاتی د ټولو مچلغوالو سره کوي. او وایي چې دا مچلغوال چې څه دي ټول کافر دي. د نړیوالو لخوا نه چې کومې مرستې شوي له اوسه پورې بیخي مرسته د چا سره نه ده کړې. او دلته چې موږ کوم لیستونه جوړ کړو ویلېږو، دی بیرته چیرې کې مرسته نه ورکوي. دی وایي چې دې ولسوالۍ کې زه یم د مچلغوالو سره بیخي به مرسته نه کوو. او تاسې ټول د کافر له مثاله یې موږ سره ډېر ظلم او زیاتی کېږي. او یو مچلغوال ته هم له اوسه پورې د مرسته نه ده ورکړې. د ازادي راډیو نه مې دا خواهش او هیله ده باید د ما پیغام نشر کړي، ځکه چې یا دا ولسوال بدل کړي او یا د ټول مچلغوالو سره مرسته وکړي. ډېر سخت ظلم او زیاتی ورسره کوي.
السلام علیکم، د دې چې ازادي راډیو تر څنګ چې څو جوړوي د کابل نه مې اړیکه نیولې ده در سره د نجما په نوم. اور ہم تو صحیح کے سمجھلے اس نہ کے نمبر راضی دا سن دے شکر مشتے او شلی معلومات نتی تا اس تے تو دوی من کما معلومات را کے نہ وں.
سلامون نے کہ ہلے نو من حق دل ہلمن ولایت دے بغنی ول سوالیہ در سر پتماس کیا ما پر ہلمن ولایت باندھی دے خصن مساکلا او کجکی ول سوالیہ او بغنی ول سوالیہ باندھی دیو و درے دانیہ بے پلوٹ البتہ کی گردی پر اسلامی امارات دغه ځخ کوم چې د دغه معلومات وکړي چې دا وس د چا دی او څه هدف لري چې دلته د شپې او د ورځې یو درې دانې د فلوټ البتکې ګرځي. پر اسلامی امارات پر لوړپورو چارواکو باندې ځخ کوم چې دغه معلومات وکړي چې دا څنګه د خلک دغه دي چې مقصد یو په ګواله ډوډۍ پوسیږي دي چې بیا کوم هدف لري او نوې بلا ځان ترانیس پروپو. نو دغه دغه پیغام دی خدای تعالی دې وکړي چې ازادي رادیو یا نشر کې وسلام.
السلام علیکم درنو اوریدونکو دی ازادۍ زه کعبه قران ملایم لالي قندهار دی ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو ته دی ازادۍ رادیو سلامه کلمه مبارکه وایم او تاسو دی ازادۍ رادیو له مسر داده څخه یو غوښتنه کوم اوس کلمه دا دی چې تاسو باید د خپل ژوند کارانو ته سیاسي او ټولنیز فارغ کارونه کې باید ونده وکړو. سلام او احترام قدرنش کعبه قران ملایم
دا ملک اکبر خبر کوم فعال مدنی دی ولس خدمتگار هم دی پاکستان دی امنیت شورا سے رئیس افغانستان تراغلے ہو دا دوستی دی پاکستان دی افغانستان گٹا تمامی گی پاکستان دی افغانستان دی ولس سرا دیر مرست کری ماجرین سرا کردی شہید داؤد خان حکومت دی بین اللہ او زمنگ ماجرین پاکستان تلالا او پاکستان ور تغیق اخلاص اکلالا امدغا پاکستان سے شوروی شکست کھڑا والے مجاہدین گندوں سے حکومت جوڑنے کا مسئلہ دیکھ پکڑا تھا نہ تو پاکستان اور امریکہ دی اروپائی دولتوں سرم یا افغانستان دوستی علی کے دیر افغانستان دی ولس بجٹ تمامی کی منصول آبادی ترقی کھڑو طالبان والے نہ نوی جرگا رہو گئے جی دی حکومت مشورت لے کہ نالے والے پرسنت بھی جنی اور اس کا بھی پیری وزارتوں دفتروں کی کار کی انجنوں مکتب پانتن ہوئی رادیو ازادی او اوریدون کے لیے زندہ باد وی.
ہلو السلام علیکم زہر کریم ایلمند ولایت سر استاد سر فتماس کے ما دا ایلمند ولایت چھو کلو مچ چنگ زپلو وقت تھا جیر پ کڑاو کی دی نو گلور مقامات سندا غشتن د چھ ایلمند ولایت دیر توجہ کی چ ام دی کمر بندی سمو لاری پر بندی وی یو گونی خاندار ترسیدلی یو د باغوري شپږ زره وزره ترسیدلی د نسمنه غنم څلور زره پی ترسیدلی دی د اچا وسکار نه کی په شبانی شیرانی خلک د دې رسته هر مشکلات سره مخامخ دي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته زغی راجو ټول کارکونکو له دنګ ته ځوان سلامونه او نیکې هیلې ورسې او د صدر سلام مو د اسلامي امارت مشرانو څخه دا واړو محاکم کار سفر چابکی محکمه کارونه محکمه ډیره ورو روان دي تقریبا چې مارات راغلي دي په داسې ځای نه چې د کندهار په ولایت کې څنګه خلاص هم نه شي نو خصوصا د ابتدائیه محاکم کارونه ډیره ورو روان دي ډیر څو روان دي که چیرې د امارت مشرانو نظر دا چې تعطیل ورکوي سمات لی ورکوي بیا د خلکو خلکو ته اجازه چې خلک د پولیسو محکمه ته نه وړي او کار چې نه یې نه بیا د خپل ستوري محکمې ته چولاري بیا نو باید چې لکه څنګه چې امارت اصول وایي هغه چې په تنزل سره د کی حل کی په میاشت میاشت کې د سنجو په محکمو کې پاتې دي.
الو سلام علیکم یاد آزادو درځو ازادي او کار کول کو ته او د زو کو ته ټول ته ما سلامونه دی ورسې چې نو نن تاسو ما په یم پاسل وعلیکم السلام زه یاراته د کمپ مسلخ څخه استاد سره په تماس یم. کمپ مسلخ ماجرین څلور ماجرین دی راغله استاد اوګه د اوسره ماجرین څو نمبر څنګه د ورکړی یو روپیا چاته نه ورکړی یو بوجي غره چاته وی چاته کومه څنګه کړی یل ورم شو پیسې نه د چاته آزادې ته ځنګو یل ورم چې دا ما په یم پښې او دغه ما چې چې کوم کومه کوي په هر ولایت کې کوم کوي ته وځي یارات ولایت کې دغه بیا ځای شو ما جره سره چې تاسو کار شو کار کې پراتی دي په کوم وخت کې چې څه کومه کوي کوي په تور له شو.
السلام علیکم و رحمت الله حق دل د حلمن ولایت د سره په تماس کې ما خدای دې وکړي چې ازادي رادیو از ما پیغام ورسې تر ولور پر چارواکو باندې پوری زما غوښتنه دغه د زهر کله وایم چې دغه د انجنو ټولګي او د حلوکانو ټولګي په علاقه دي په ګرمي ولایتو کې زما دغه غوښتنه ده چې څوک ایماندار پاک زړه ولري هغه ک ټولګي وایي ک په کم شونځي کې هغه خپل اسلام نه ورکوي هغه خپل اسلام وسره یې کچیر داسی چې خپل اسلام نه مانی د خارجانو ک رواج چلی و د الکانو سره ناوړه چلن کین و دا په کورو په هر ځای کې کولای شي. زه اسلامي امارات ته دغه پیغام لرم چې موږ هیواد راتلونکی باید روښانه وي، باید خوندي فعال کړي. دغه مسله د پیشنهاد خدای تعالی دی چې ازادي راډیو ورورسې تر چارواکو ری وسلام.
السلام علیکم، زه عبد الله حکمت شهرون د ګرنسیلو د سولینو سایس پروګرام څخه ازادي راډیو کارکون کوي. دوم سلامونه. اسلامي امارات مې غوښتنه ده چې په افغانستان کې د کلدارو جدي مخنیوي وکړي. په ټول افغانستان کې کلدارو کتن بند شي او ټول دغه کوکې باید افغاني واوسي، ولې شم به د افغاني وسوشل شي، هم به د ستونزو بهیې راکښته شي. اسلامي امارتو محترم مشرانو مې هیله دا ده چې جدي توجه دې ته وکړي. که څه هم اوس هم اسلامي امارت ښه موږ مننه کوو چې په دې اړه اقدامات کړي دي، ځینو سیمو کې بندي کړي دي کلدارې افغاني رکړور کې زیاته شوې ده تر پخوا. بیا هم دوی نور هم ډېر توجه وکړي، نور هم کار وکړي که څو کلدار په جدي توګه منع افغاني په ټول افغانستان کښې رکړور کښې په افغاني وشي، بیا به زموږ ستاسو اقتصاد هم ورسره شي. وسلام.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
په همدغه پیغامونو سره د دې اونۍ آزادۍ او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي. یو ځل بیا له خپل همکار طاهر روښانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خپرونې مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم.
موږ ته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي راډیو د پیغام ثبتونکي ته په دې شمېره زنګ وهلی سئ او خپل پیغام ثبتولی سئ. شمېره دا ده: 0042022111415. شمیره بیا وایم: 0042022111415.
ودوارو لاسو مین ولستا لمن ما بوتا بدواڑو لاسو مین ولے سال من محبا بدواڑو لاسو محبا وطن میٹھو لچان ہات در پیش منگل مستا پورن منکشیش وطن میٹھو لچان ہات در پیش آگا دلا آگا دلا امر وکی در خوشتن محبوبا امر وکیت کشتن محبا آفت وارو لازو محبا پشانس پورت کڑے جان دشم پرنگی سوزم ملے جان
رمز پورت کڑے رام دشم پرانگے وزم بلے رم پس انگار پس انگار پنجی میں بسو تول بدن محبا پدوارن لسو محبا پس انگار پنجی میں بسو تول بدن محبا پتواڑو لاسو مینے والے سالم